شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له دوی سره له 1400 زیات شکایتونو ثبت شوي وو چې 9800 شپږ رد شوي دي. دا خبره د یاد کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د شکایتونو کمیسیون به پر خپل ټاکل شوې موده چارې ترسره نشي کړی. نور مسایل هم لرو. خود رسم مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په مزار شریف کې نن په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې په اړه 12 تنه نیول شوي دي. د اوکراین وی امنیتي ادارې ویلي هیواد یې له پیله پوهېده چې په ایران کې الوتکه د ایران د حکومت لخوا ویشتل سوې ده. او د کاناډا صدراعظم جستن ټروډو ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره یې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې په منځني ختیځ کې کړکېچ باید کم شي. په مزار شریف کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنه کې شوې او نه تنه پکې زخمیان سوي دي. د بلخ پولیسو ویلي چې د چاودنو علت نه دی څرګند. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباز خان د کور مخې ته شوي دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 تنه څرګند کړی دی. د چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غلې وژلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزي ویلي پولیسو دغه وسلوال غله تېره شپه د کابل لوګر پر لویه لار په داسې وخت کې چې د محمد هغې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د عمومي سړک پر سر باندې خلک لوټول وژلي دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ملي امنیتي ځواکونه د خبر له ترلاسه کولو وروسته سیمې ته ورسېدلي وو او درې واړه غلې په وسلوال نښته کې وژلي دي. احمدزي ویلي چې په دغه نښته کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ناامني څو پیښې سوي چې خلک یې د دغې لارې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې د مسالې په اړه چارواکو 12 تنه نیولي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن د ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې موظف کمیسیون د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې په دغه مسله کې شایي لاس لري او یا یې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی.
پکتیا ولایت د عمومي زندان د مدیر په ګډون 12 تنه نیول شوي دي چې فعلاً ترې تحقیقات جریان لري. د څېړنو په پایله کې به ډېرې پوښتنې ځواب شي او وروسته به له رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه و بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د زندان مدیر ویلي چې درې سیاسي بندیان وو او نور په لویو وړو جرمونو باندې تورن مجرم پیژندل سوي زندانیان وو. طالبان وایي د دوی و ملګري چې له محبسه تښتېدلي وو ورسېدلي او خوندي ځای ته استول سوي دي. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله خبر و چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتي، خو په دې اړه یې پالني ډول څه ونه ویل او د پیښې ځای ته د ورتلو غوښتنه یې وکړه. په اوکراین کې سیاسي اپوزیسیون د اوکراین پر ولسمشر ولادمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد کړی چې ولې یې سمدستي د دې اعلان ونه کړ چې شایي د 1200 اوکراینیانو په ګډون د 160 اویا مسافر لرونکي الوتکې په غورځېدو کې به د ایران لاس وو او یا به د ایران پوځ په توغندي ویشتلی وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیګي دانیلوف ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو ته وویل چې کیف خبر و چې د ایران پاوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پرېکړې علت دا و چې کیف له ایرانه غوښتل چې د دې هیواد څېړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه دوی خپل مخکني معلومات حذف کړل. دا کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې په ایران کې د یوې مسافرلونکې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو له ګلوبل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که هغه کاناډایي وګړي چې په الوتکې کې مړه شول نه وای وژل سوي، اوس به له خپلو کورنیو سره یو ځای وای. هغه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران پوځ تایید کړه چې د جنوري په اتمه یې په تیروتنه کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه الوتکه وویشته چې له امله یې 168 کسان چې په الوتکه کې سپاره ول ټول ووژل سول. په دغو کې 55 تنه د کاناډا ول. جسټن ترودو په پرونۍ مرکه کې ویلي چې که د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې خبرې کړې او پر هغه یې ټینګار کړی چې په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو لپاره باید کار وسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د عراق په مختلفو سیمو کې فرقه مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې وسوه. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سټانفورد پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په وخت کې په ټوله کې د عراق سنی کرد او شیعه مشران د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوونکي وبلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څېړنو په پایله کې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر محلونو رای باطل شوي دي.
یو څه نفر محلونه چې باطل شوي دي په کوم ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي، او پکتیا کې.
لنن روسته د استیناف غوښتنې مرحله پیلیږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي له 14,000 شکایتونو نه څه باندې نږدې 10,000 شکایتونه رد کړي دي. د همورې چې په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څېړنو په پایله کې په کابل، بدخشان، غور او پکتیا کې د 109 محلونو رای باطل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو دغه څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او دغه شانې وویل له ثبت شویو شکایتونو چې شمېر یې له 14,000 پورته و 9,868 شکایتونه رد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل همدا شیبه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرښه کې دی. زهیرمل، سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون چارواکو څه وویل نن په غونډه کې؟
پرون د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په بخښنې سره د افغانستان د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې په ټولو ولایتونو کې د هغه مهلت چې باید د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پکې تصدیق بندي څېړنه او همدارنګه د شکایتونو په اړه پریکړې کړې. پای ته ورسېده. نن د هغه 15 ورځو هغه ټول کاري راپور د ټاکنو شکایتونو کمیسیون له رسنیو سره شریک کړ. لومړی برخه یې دا و چې له هغه 14,515 شکایتونو چې نوماندانو یا د دوی ټاکنیزو ډلو د لومړنیو پایلو په اړه باندې ثبت کړي، 9,868 ته غیر مستند او همدا ډول داسې نه و چې هغه باید قابل د قبول وي، په همدې خاطر باندې رد شوی دی. تر خو یې همدارنګه په 21 ولایتونو کې 15,314 محلونه له سره شمیرل کیږي چې په دې کې ډیری ولایتونه په کابل او ننګرهار کې دي. همدا ډول د دوی د ولایتي پریکړو پر اساس باندې 109 محلونه د افغانستان په 14 ولایتونو کې داسې دي چې هغه باطل شوی دي او رای قابل د قبول نه دي. خو په دې اړه باندې هم د استیناف غوښتنه شوې ده او له هغه نه وروسته به بیا په دې اړه باندې وروسته پریکړه کړې دي. پریکړه کوي د ټاکنو شرکتونو کمیسیون دا پریکړه هم کړې ده چې 15 هغه کسان چې هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لنډمهاله کارکونکي نقدي جریمه شوي دي او تر خوای بیا 1 هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکي دوی د وظیفې نه لري شوې دي. او البته دلیل دا هم پدل شوی چې د خپل وظیفې ری سوې استفاده کړې ده. خو د ټاکنو شرکتونو کمیسیون وایي چې دغه کسان په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته ورکړي چې دغه کسان البته مشخصا څوک دي او په کوم پوستونو کې کار کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانو فیصله په دې برخه کې ورسره او دغه کسان چې عدلي او قضایي ارګانو ته پیژندل شوي هم دي ټول د استیناف غوښتنه کړې ده. سالګزې ته هم درول په یو سل یو لس دا چې شکایتونه دي چې هغه استثنایی قرار ورکړل شوی دی او هغه به د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ته راځي شوی دی. مرکزی کمیسیون ته په دې معنی باندې چې په دغه یو سل یو لس شکایتونو کې استثنایی کیس هغه وحال به تر اګزې ټاکنیزو کمیسیونو مرکزی کمیسیون ته چې حالته یا ظرفیت نه موجود په ولایتي کمیسیونونو کې یا امنیت نه یا دوی وي چې دغه مملکت شموله پریکړه دا باید کمیسیونی په اړه باندې پریکړه وکړي. په دې کله کې په دې کې یو لکه 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی، یو لکه 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی. همدارنګه هغه 15000 او 602 محلونو په اړه باندې هم کیس موجود دی چې د یو نه تر 15 یو پورې درایو تفاوت لري. او همدارنګه د 2000 شاغه
محلونو په اړه هم
کیس موجود دی چې بایومیټریک معلومات نه لري.
مننه زیرمل صاحب، اوریدونکو ته به رقم لکه څه زیات سي، فقط لنډه کراته وای چې بل اخره د ټاکنو شکایتونو کمیشن څو ویل چې د سکیجول په مطابق باندې به دوی ټول خپل کارونه بشپړ کړای شي که څنګه؟
په ولایتونو کې د دوی کارونه د شکجوال په دغه د محلوي شیا تقسیم اوقات پر لحاظ باندې بشپړ شول. اوس د ټاکنیزو نوماندانو هغه ډلې چې البته ټاکنیزې ډلې 3 ورځې وخت لري چې د قضیو په اړه باندې استیناف غوښتنه وکړي او دوی 99 قضیو د استیناف غوښتنه هم شوې ده. تر 3 ورځو پورې به د استیناف غوښتنه کېږي. له هغه نه وروسته په 15 ورځو کې به بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کې دغه پریکړې خپلې صادرې او په 15 ورځو کې به دوی هم خپل کارونه خپل او ډاډ ورکړي چې په پاتې 15
ډیره مننه. امید ظهیر مالو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون له موږ سره خبرې کولې. نن هلته غونډه وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې اوس د استیناف د شکایتونو د استیناف مرحله شروع شوې ده او په 14 ورځو کې به هلته دوی وکولی شي ټول شکایتونه استیناف خایي کړي او بیا به په 14 ورځو کې خپله وروستۍ پریکړه کوي. او اوس هم د همدغه مسلې په ارتباط د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره غږېدلی و. له ښاغلي رشید نه فیروزي عزیزي په دغه مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به وکړي چې په خپل ټاکلي وخت خپلې چارې ترسره کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او وګرځيږي. د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیاشمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده. چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعات لیکلي چې تقریبا د 5000 په شاوخوا کې محلونه بیاشمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده، لکه کابل، لکه ننګرهار، کونړ، نیمروز، داسې ولایتونه چې هلته بیاشمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي پیږي چې دا معلومات بیرته راغونډول او د شکایت کمیسیون ته په لاس داسې کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخابات کمیسیون سره د فیصلو تطبیق دا وخت ته اړتیا لري. او زه فکر نه کوم چې دوی وتوانېږي هغه ټول کال 9 ورځې چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزي شکایت کمیسیون ته په پام کې نیول دي ډېر په مودې کې دا تطبیق شي. او دا هم باید دونه باسو چې د اوس هم د استیناف غوښتنې لړۍ ډېر اوچته شوې ده او ډېری موارد کې نوماندان د ولایتي کمیسیونو په پرېکړو باندې رضایت نه لري او هغوی وارلو مخې نه د استیناف غوښتنې لپاره مټن غړل دي.
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو لوري د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي؟
په اړمن مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. دې برنامه د کارونو نسي مخکې تللی. هغه دا ده چې که چېرته لیدل کېږي مثلا ځینې پرېکړې دې جواب کړي شي، بیا هم دې پرېکړې د شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې قسم طرف چې بې شمېره اوسې تفتیش ترسره شي. مخامخ ښه ده چې دغه کار د فیوز یو ترسره کړي، نه دا چې یاد ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي. د هغه لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابر وي، بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له سره هغه پرېکړه کوي چې بیا بې شمېره تفتیش وشي. دغه حالتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي.
رشید صاحب، راوسو د دې پروسې بالاخره هغه پایلو ته څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای شي په دې نه ډیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیونو ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ونهدرېږي. دوم، د کارونو شفافیت ده، یعنې د کارو کې چې پرېکړه کېږي په وخت باندې باید هغه فیصله د داخلو طرفانو سره به شریکه شي تر څو هغوی د اسناد غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید سره وغږېدو. هغه وویل چې ښایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت باندې خپل کار بشپړ نه شي کړی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساپی ته غوږ دو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه وایي.
د کلیوالي خزو د اقتصادي پراختیا دویم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس افغانانو لپاره سبا موسې لخوا جوړ شوی و. د دې موسې عمومي مشر نګینه یاري په دې اړه کانفرنس ته وویل: دا وایي د دې موسې لري افغان مېرمنو ته واړو پورونه ورکول کیږي او همدارنګه کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي تر څو افغان مېرمنې ځان بسیاینې ته ورسیږي. نوموړي وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ وې، خو وایي په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. اغلی یاري وویل دا ډول کنفرانسونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي. د هغې په خبره افغان مېرمنې اوس مهال له مالدارۍ او کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او نورو لاسي صنایعو نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. مېرمن یاري وایي د دې پروګرام له لارې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار شوی او ډیرو ښځو ته کاري زمینې برابرې شوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته جواز ورکول کیږي چې قیمتي ډبرې په هیواد کې دننه پروسس کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي رادیو ته وویل له دې لارې به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
مونږ د پروسس لپاره اجازه نامه ورکوي. فرضاً په دې وروستیو کې یو شرکت حاضر شو چې $2 میلیونه پانګونه وکړي، به په حدود کې سو کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابرې.
تر دې وړاندې د قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدی چې دغه کار افغانانو ته ګڼ اقتصادي زیانونه درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دغه هیواد بیلابیل فرقهیي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې چې د جنوري په درېیمه وشوه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. بیا تر هغه وروسته د جنوري په 15مه د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. اجملا دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه راسره سټوډیو کې ده. انسب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه دغه څرګندونې چیرې کړي او جزئیات یې څه دي؟
پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پانتون کې د ماسیلونو پوښتنې ځوابولې مایک پومپیو. تر هغې مخکې یوه وینا وکړه او په هغې کې د ایران سره په وروستي کړکېچ همدارنګه د عراق په مسایلو او د سیمې پر موضوعاتو باندې وغږېد. د عراق په اړه د وویل چې په عراق کې ګڼ سنی، کوردي او شیعه مشران دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي حضور پلوي کوي. د ویل چې دا مشران خی په عامه او څرګنده دا خبره ونه کی خو که تاسو ورسره په خصوصي مجلسونو کې کینئ هغوی غواړي چې امریکایي سرتیری دي دغلته پاتې شي ځکه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خطر لا هم په سیمه کې پر ځای دی. د ویل چې دا خبرې د هغه 500 ټلیفوني مکالمو پر بنسټ کوي چې په تیرو ورځو کې د عراق له بیلابیلو ټولنو او همدارنګه د بیلابیلو ټولنیزو جوړښتونو لاسته سره کړی.
مننه. په عراق کې اوس څومره امریکایان شته؟ امریکایي پوځیان منظور مې او د وتلو په اړه د غوښتنې څومره جدي دي؟
په عراق کې د محل 15,000 امریکایي سرتیري میشتي. د دوی په اړه
او دا نوې سرتیري چې ورغلي له امریکا نه دغه تازه خطرونو په ارتباط د دوی شمیر به لا پسې زیاتیږي
او اتمن به زیاتیږي له دې سره. خو البته تر دغه کړکیچونو پورې 15,000 سرتیري دغلته میشتو. اوس چې امریکا ځینې نور سرتیري عملته د خپلو اتباعو او سفارت د خوندیتوب لپاره استوي دا به پیور زیاتیږي. خو دغه سرتیرو په اړه د وتلو غوښتنې وروسته لاغې راپورته شوې چې د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د ایران د قدس د ځواک لوړ پوړی جنرال په بغداد کې پناه کړ او وی واشه.
مننه. اخر کې لاند کراته وي په عراق کې ناټو د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت هم پر مخ وړي. دغلته د ناټو د حضور په اړه څه ویل کیږي؟
ناټو ویل دي چې دوی دغلته ناټو 1500 سرتیري لري تقریبا. دوی ویل چې دوی د عراق د حکومت په غوښتنه د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت پر مخ وړي او ناټو عموم منشي داسې ښودلی چې ګوندي د عراق د پارلمان په وروستۍ غوښتنه کې دوی نه دي شامل.
ډیره مننه کوم اجملاندو د مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل چې ویلي دي د عراق فرقهیي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم ناجیه صاحبید د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سر مقاله لیکونکي په باور دغه امریکایي جګ پوړی چارواکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یوه میاشت مخکې پیل شوی او ویل کیږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سر مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډورې غږول کیږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې او داسې هم ویل کیږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره باعزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتی ورسپانې لیکلي که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپلواک وي نو لومړی د اوربند وکړي او را وړاندې دي شي.
په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو اتلسو کلونو کې ډېر لګښت وشو خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده ورغلې. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خواهی وسوه 50 کیلو واټه برېښنا تولیدوله خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکه ده زوړ شکل جوړ شوی دی په دې باندې 300 دفعه روپۍ لګېدلې دي د نوګانې دلته پرتې دي دا نه جوړېږي باید چې دا سره ورانه شو بیرته سره جوړه شي نوې دوربین پکې ولګېږي اوس 2000 کال دی باید چې نوې ماشینونه ولګېږي یو بوټ زموږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه لس دفعه موچو ګڼو هم بیرته کار نه کوي زړې نوګانې دي دا روپۍ پر اوځي بس لګایي پر را بس سر نه نیسي نن بیرنګ ماتې نن مثال په بوټ شو کېدل نن یو کړه
دا برق نه جوړیږي دا جوړو دو پشان نه دی دا زړې وسپنې دي دا خلک نشي دا کولای دله باچ نوی صحیح د ماشینونه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپی به زمونه مصرف کوي.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغوی له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د لمریز برېښنا خیخي اخستی شي هغوی بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بی وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي. جامې په تیلو او ګریسو ککړی وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکه خراب وي کله شاپ له کار لوېدلې وي کله ډینمو او کله هم نور شیان خراب وي. تر اوسه د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې. اوس هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی او توربین فعالیت کوي. متاسفانه دموږ دولتي چارواکي کومندانۍ امنیه ولایت همدارنګه نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرف دی بځای چې کلیوالو ته ورکړي. دوی امکانات هم لري جنراتورونه لري تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چلان شي د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور سه. منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي دا په پرچاویږي دا به جوړیږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې اخستنې دپاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي خو تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوي او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کېږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کېږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د بایغرسی ولایت د مرغاب ولسوالۍ د پنجراک د کلي نوم یې علاده ده. فلحال په شهره کې سب ریګریشن کې مې دغه د سکونت ده. زه یو غټ نماینده موږ د دغه واورې سره ډېر په ازادي و تر په دغه دفترو د ان آر سي و د ډي آر سي غږ وکړ چې شیطان موږ ته راورسوي. موږ د بوی نه ووتلو زموږ کوچنیانو لویان د مرګ سره مخ دي. زموږ حالتونه خراب کړي. څه دغه کارکوونکي چې ورته مرسنیس دغه انجینران چې مرسنیس دی خو د دغه دپاره بېنیسی چې موږ وکړي زمر معلومات وکي نن کته د پرون راش دا واغش د برای راش اوري زمر کوچنيان وو لیان وو شزي وو کوچنيان مخونی باندې لیدل دي مو د علاقات سره مو شو مو د مرګ سره مو شو مو یو کوډل درولې دا غي برای کړه د باد وړي دي مو یو تجر لور هغه برای کړه د باد وړي دي دا څنګه اند چې مو یو پښتون نه کړه څنګه حکومت چې مو یو معلومات نه کوي والسلام
کبلا خبرې کوم د شملزو ولسوالۍ نه نو د شملزو لارې باندې د زیاتو واورو ورست له کبله لوډر راغلی دی تر شینکۍ پورې لار خلاصه کړې ده قرارداد د شملزو ولسوالۍ کړی و اوس هم خلک له ستونزو سره مخ دي په دوکانو په کورو کې وړه نسته تېره شپه پرون غرمې راوسته واوره شروع شوې تر اوسه پورې یو متر واوره شوې ده لارې باندې دي له ولایتي شورا او د امنیې کومندان له ټولو حکومت هم دا غوښتنه ده شملزو هم وخوري زموږ حق مشترک وسلام
یا محمد یم د کندهار څخه زنګ درولې دي ورته مسلمانو ادارې ته دا غوښتل چې موږ سره د مرستې کې وروره د بشته مون خو نه دی کړی کورل سار چې باران شروع شوی دی د نن سار پر دغه وخت په کوم لا خو نه دی کړی او توفان باران شروع دی نو وروره د والو موږ د نړۍ د دې خو نه موږ د تصفیه یې خو نه موږ چې وروره موږ یې ورایس مینې چې زنګ درولې دي سلام د ازادي رادیو په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
په مزار شریف کې نن سهار په 2:14 کې دوه کوچنیان وژل شوی دی د 14 د ازادي رادیو د خبريال په وینا د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباس خان د کور مخې ته شوی دی په 14 کې چارواکي وایي چې 9 تنه زخمیان دي خو یې شهیدان ویلي چې 12 تنه زخمیان شوی دی د 14 مسولیت چا نه دی اخیستی د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غله وشل شوی دي د لوګر د امنیت قومندانۍ ویاند ویلي چې 13 په دغه کسان د کابل لوګر پر لویه لاره د محمد اغې ولسوالۍ ته نږدې په وسلوال نشته کې وژل شو د پکتیا له زندانه د وو بندیانو د تیښتې په اړه 12 کسه مشکوک نیول شوی دي د پکتیا د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه یو کمیسون موظف شوی دی چې څېړنه وکړي د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه وو بندیان تښتیدلی دي وستوالو طالبانو ویلي چې دغه کسان د دوی ملګري وو د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي چې هیواد یې د پیله خبرو چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتي و خو په دې اړه یې پالنې ډول له خبرو ډډه کړې وه او غوښتل یې چې خپل څېړونکي ایران ته ورواستوي د اوکراین سیاسي اپوزیسیون له دې امله چې جمهور رئیس ولې دغه معلومات پټ ساتلي وو پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سخت انتقاد کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنې سره هم د عراق بیلابیل فرقې مشران په هغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ اوس د روغتیا ژوند شتمنی نیم ساعته پروګرام پیلېږي
روغتیا د ژوند شتمنی
درنو دوستانو السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست زه وګم جبر خیلیم او تاسو ازادي رادیو اوري درنو دوستانو د خبرونې کې بیا هم په رواني ناروغیو باندې خبرې کوو ځکه چې تیرونی موږ بل موضوع درلوده مګر تاسو ټول رواني پوښتنې کولې نو موږ هم دا مناسب و بلل چې تاسو ته یو د رواني ناروغیو متخصص رامل مکو او تاسو خپل پوښتنې ورسره شریک کړئ موږ سره استډیو کې ډاکټر حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص شته دی تاسو خپل پوښتنې ورسره شریک کړی ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست که په سر کې راته عمومي معلومات د رواني ناروغیو په حق لره کړی
مننه زه هم په خلوار قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د دې وارونه شبو کې سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکات مننه رواني ناروغي لکه څنګه چې انسان متصوبینو له دوه ابعادو نه جوړ شوی د جسم ده او روان ده روح ده یعنی دواړه ناروغ کېدلی شي، او یو دا دواړه چې دی یو دا لازم او ملزوم ده. د یوې ناروغۍ سبب کېدی شي بل بود مریض کې ناروغ کې، او د یو بود ناروغۍ بل ناروغ کې. یعنی که چیرې یو انسان په جسمي ناروغیو اخته وي، هغه هم د دغه جسمي ناروغۍ د سټرس له وجې نه چې ځان ته د خطر احساس کوي، دا په رواني ناروغۍ هم اخته کېدی شي. که چیرې یو کس په ناروغۍ په رواني ناروغۍ اخته شي، هغه کېدلی شي چې په جسمي ناروغۍ هم اخته شي. نو دا د یو بل ته لازم او ملزوم ده. نو رواني ناروغۍ هم د انسان د پرې ناروغ کېدلی شي او ستونزې منځته راځي. په صورت د عموم سره جسمي ناروغۍ ته ناروغۍ ویل کېږي، ولې رواني ناروغۍ او ستونزو ته اختلال ویل کېږي، یعنې ګډوډي ویل کېږي. دا ځکه چې هم مشخص علت معلوم نه ده، ولې یو تعداد فکتورونه دي چې پر رواني ناروغیو کې رول لري چې رواني ناروغۍ منځته راځي. که یو شخص همیشه مزک همیشه کله چې د رواني ناروغۍ ستونزو هغه نښې وایم، مثلا یو وایم مثلا نښې وایم چې تشویش یا جگرخونی، نو دفتن خلک فکر کوي چې ولې یو بل ته ګوري چې زن په دې ناروغۍ اخته یمه، ولې داسې نه ده. ځینې اوقات یا ځینې ناروغان دفتن په خپل ځان کې د رواني ناروغۍ یوه علامه ګوري، بیا دفتن مراجعه کوي ډاکټر ته، وایي چې داسې ستونزه لرمه چې غوسه کیږم یا غمګینه کیږم یا په حساب په تشویش کې کوم سټرس نه کیږم، ولې دا رواني ناروغۍ نه ده. رواني ناروغۍ ځان ته عوامل لري، ځان ته نمونه لري، یعنی هر ناروغۍ ځان ته نوه لري، او د هغه ځان ته معیارات دي چې په کوم معیارونو باندې وپېژنو دغه ناروغي رواني ناروغۍ ده. که یو نارمل شخص په ژوند کې مثلا سټرسونه ولري یا تشویشونه ولري یا جگرخونی ولري یا غوسه وکړي، دا غوسه ممکن په ژوند کې پیښ شي، ولې د په ژوند کې د ناراحتیو د وضعیت د حالت نه دا یو عکس العملي حالت ده، بلکې د ناروغۍ نه ده. که چیرې موږ تاسې ووایو چې یو کس یو شخص مثلا ذهني ارامتیا ولري او احساس دی ورتیا ولري چې زه د کار زده کولای شم، او په ټولنه کې برخه واخلي، په کارونو کې سهم واخلي، او د سټرسونو په مقابل کې عکس العمل ښودلی شي، یعنی په دې معنی چې د سټرسونو مقابل کې د مقاومت ښودلی شي، دغه کس نارمل شخص ده. خو که چیرې دغسې مشکل سره مواجه سي او د سټرسونو مقابل کې عکس العمل ونه کوي، یعنې په حساب شکست وخوري، بیا دا په رواني ناروغۍ اخته ده، یو نه یو ناروغۍ باندې اخته وي.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. د نورو نښو نښانو په اړه به دوستان اوریدونکي را سره وغږیږي، ځکه چې دوی ډېرې زیاتې پوښتنې په دې اړه لري. ور به شو یوه اوریدونکي ته چې دی څوک دی، د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ښه دی؟ کراری ده
په خیر او صحیح. په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینې اړیکه نیولې؟
ازادي راډیو ده.
دا ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. موږ سره حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص میلمه دی. که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
مننه کوم تاسو نه. مو ډاکټر صاحب سلامونه احترامات ټول ته وړاندې کوم. بهار کوټوال مده ننګرهار ولایت نه سره اړیکه نیولې.
بهار کوټوال، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. دا پوښتنه ده چې زما خپل هم دغسې دغه عصبي سیستم کله چې ګډوډ شي څومره خوشحاله ما، مطلب رش ډېر ګڼه ګوڼه زیاته وي، په هغه کې بیا سات نه تېرېږي، سخت بوج روان نازي، څومره چې ځان لایم خوشحاله ما. څوک مې مراجعه کرته او دوایي مې وخوړه، اوس هم دوایي خورم فعلا نه پاره، کله چې د شپې او سهار کې دوا خورم بس هغه دوا سره لږ کنټرول یم، خو چې څومره ځان لکې نو چارې ما. ډاکټر صاحب هدایت وایو چې مطلب دا کوم لارښوونه مونږ ته کوي.
یعنی یوازې همدغه ستونزه لري چې ته یوازې ولې خوښې؟
مزه خوشاله مله کړنګ کړم، دا خبر را باندې ډېر بد لګیږي صاحب، نه پوهېږم څه لا. دا ډاکټر له دیور شم، دا ننګرهار کې ډاکټر دی، د محمد عالم عالم پر نام ډاکټر دی. اسدی هغه ټول له تل مخه غوړل دوا راکړه، بس کله وځي معده دې خرابه ده، کله څه وي کله څه وي، خو خبرې را باندې بد لګیږي. څومره چې ځان له ناسم بس څنګه چې انډیوالان ته وایي دا څه کې ته څنګه چل دی ولای.
ډاکټر صاحب پوښتنه مې وایي.
مننه کوټوال صاحب. زه به ګران اوریدونکو ته د رواني ناروغیو د څو کریټیریا یا معیارات دی وښیم. که چیرې یو شخص، هر نارمل شخص که چیرې دغه حالتونه ولري، نو هغه په رواني ناروغۍ اخته نه دی. یعنی کله چې یو شخص په خپل ژوند کې احساس د خوشحالۍ او رضایت وکړي، د خپل ژوند نه خوشحاله وي، په ژوند کې د هیجانونو او د احساساتو مقابل کې نارمل وي د سترسونو مقابل کې مقابله وکړي او همدارنګه په فعالیتونو کې خپل هدف ولري، یعنی کله چې فعالیتونه کوي دنده کوي بده کې هدف ولري او انعطاف مهارت ولري، یعنی انعطاف د هر مقابل د هر څه مقابل کې باید مقابله ونه کوي، یعنی عکس العمل ونه کوي، او یا هم د کار او لوب او سرگرمی او استراحت او فعالیت تعامل ولري، او همدارنګه پر روابطو کې حاکم اوسی، یعنی روابط درست وساتل شي، اجتماعي روابط، ټولنیز روابط، کورنۍ روابط، او همدارنګه په خپل ځان او په خپل نفس باندې اعتماد لري، دغه کس نارمل شخص ده، یعنی دغه کس ته موږ نارمل شخص وایو. نو کوټواس نو زه هیله کوم چې په دغه چوکاټ کې کسره ځان واچي نو دا به نارمل احساس وي. ولې په عمومي صورت باندې موږ فکر وکړو شاید کوټوال صاحب ته چې کوم ډاکټر صاحب دوا ورکړې ده ممکن نور ستونزې هم ولري، دوخه یوازې یو ستونزې ویل چې یوازې والی خوښوم، ان زه کوشش کوم چې د ټولنه لری یم، تنها یم، الته خوشاله یم. دا هم د رواني ناروغیو کې د ډیپریشن یا ژور خفګان یو ستونزه ده، یو علامه یو نه خده. کچیر یو شخص د ټولو ژور خفګان د علایمو نه ده یو علامه چې هغه شخص تنهایی خوښوي، دا ولري نور علایم هم سره ولدی ممکن د ډیپریشن اخته، خو اوس فعلا لپاره چې کوټوال سه په کوم ستونزې اخته ده حتما دوای اخیسته ده. ولی کچيري همیشه ز قدرمنو اوریدونکو ته هم وایم او نورو ډاکټر سه ناروغان چې هم راځي مخته دوی ته وایم کله چې تاسو روانشناس ته ورځي او یا هم ډاکټر د رواني ته ورځي کوشش وکړئ زیات خبرې وکړئ، دنه چې په ډاکټر باندې دا تاکید وکړئ چې ماته معاینات راکړه او ماته عکسونه راکړه، ځکه د ډاکټر د تاسو د خبرو نه د تاسو د ستونزو پیدا کول نه یو ستونزې رواني پیدا کوي او بل اخر تاسو درملنه کوي.
اها ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بعضې کسان دي کنه چې د ستونزو په وړاندې کله چې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، بیا د دغه په وړاندې شدید عکس العمل ښیي، ډیر خفه کیږي، ډوډۍ زړه ته نه کیږي، په قاریږي، له نورو سره ښه برخورد نه کوي. دغه ډول چلند دوی دا ښکاره کوي چې دوی په رواني ناروغۍ اخته دي کنه دا عادي وضعیت دی؟
ما تاسو ته مخکې هم ویلې تقریبا د رواني ناروغیو د نوي هغه کې ډي سي 5 کې شپاړس پنځلس تر شپاړس ګروپونه باندې ویشل شوي ټول رواني ناروغۍ، او مجموعا د رواني ستونزې رواني اختلالات مجموعا 309 دي. هر رواني اختلال ځانته معیارات لري چې تشخیص شي، چې مثلا هر رواني ناروغۍ فرض مثال ډیپریشن ځانته راوجور خفګان چورته وي، مثلا استراب ویرا، یا مثلا یو څوک چې اختلال دی وسواس لري، وسواسي سړی، دا هر یو ځانته معیارات لري. موږ کله چې ناروغ ارزو د هغونه ستونزې اورو، موږ د خپل اماغه د مربوطه ناروغۍ په چوکاټ کې اچو، معیارونه په تطبیقو، کله چې هغه معیار پوره کی بیا وایي چې دغه په دغه ستونزې او په دغه نوع د ناروغۍ د رواني باندې اخته ده. یعنی موږ هر نوع داسې نه چې دا د ورځني ژوند کې غوسه کول، غمګینه کېدل، ویریدل، دا د انسان نارمل حالات ده او دا د حالات مقابل کې عکس العمل ده. دې ته موږ ناروغۍ نسو ویلی. موږ کله چې ناروغانو نه خبرې اورو، ما چې مخکې هم ویلی چې ناروغ نه باید خبرې واورېدل شي چې دا کوم ستونزې لري. کله چې ستونزې مکمل ووایي، د خپل ستونزې مکمل ووایي، نو هغه معیارات که چیرې پوره کړي، بیا په هماغه ناروغۍ پورې مربوطېږي. موږ ورته نه وایو چې دا رواني ناروغۍ ولري، ولې ناروغ هغه ناروغ په تداوی ته رسیږي او خپل هدف ته رسیږي تر څو خپل ستونزې نه خلاصۍ ومومي، چې تر څو ډاکټر ته او یا هم ارواپوه ته خپل ستونزه مکمله ووایي، توضیح ورته وکړي چې ما دغه دغه ستونزې دي. ځینې کسان خصوصا خزینه ناروغانې هیڅکله خپل ناروغۍ نه وایي، بیا خصوصا هغه ناروغانې خزینه چې په اطرافونو کې ژوند کوي، یا د حیا له وجې نه، یا هم شرمیږي، یا نشي ویلای چې خپل ستونزه څرنګه توضیح کړي ډاکټر ته، نو بالاخره ډاکټر هم په گمراهۍ خواته وړي او ډاکټر تداوی ته نه رسیږي او تشخیص ته نه رسیږي، نو تداوی درست نه کیږي. همدغه ستونزه ده چې رواني ناروغۍ ناروغان مختلف ډاکټران ته ځي، یعنی یو سیکل تعقیبوي، کله یو ډاکټر ته ورځي، کله بل ته ورځي، کله بل ته ورځي، بیا بیرته تاته راځي. همدغه ستونزه له وجې نه کله چې بیا هم اوریدونکو ته وایم، تاسو چې کله ډاکټر ته ورځئ په معایناتو باندې په عکس برداری د سر او مغز د شانو باندې زیات تاکید مه کوئ، کوشش وکړئ ستونزې مکمل توضیح کړئ ډاکټر ته، او ډاکټر نه باید وخت واخلئ چې ماته وخت ډیر راکړه تر څو خپل ستونزې تاسو ته ووایم، تر څو هغه ډاکټر مربوطه ډاکټر د دې ناروغي د ستونزې په یو معیار کې واچوي او د معیار په نتیجه کې هغه ستونزې تشخیص کړي او تشخیص باندې کې درملنه وکړي.
بله ډیر ښه. اوریدونکو په کرخه ده برا واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو د رادیو غږ لږ جګ دی، دا ټیټ کوي، بیا مو نوم راته وایست. څوک یاست د ننګرهار نه؟ د ننګرهار ولایت د ګوشتي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه
کړئ.
علمی لحاظ ورته ابسسیو کمپلسیو ڈسارڈر یا او سی ڈی ورته وای، یعنی اختلال وسواس جبری اختلال وسواس، یعنی یو شخص په فکر کې یو خبره ګرځي په تکراری شکل باندې او جبرن هغه باندې په فکر عملی کوي، دغه ستونزه منځ ته راځي. فرض مثال، یو کس د خپلې چې لاس مې ومینځي، دوه دقیقې بس پس بیا وایي چې ولا لاس مې پاک نه شو، بیا یې مینځي. که چیرې ونه مینځي، دا نارامه کیږي، مضطرب کیږي، ناراحته کیږي. که یو کس داسې کسان موږ ته هم راغلي، ناروغان راغلي دي چې په کابل په منډی کې دکان وو او ارزان قیمت تللی ده، او ویلي چې ولا دکان مې بند شوی نه ده، او بالاخره بیا دغه ځای ټیکسي نیولې ده او بیا قلف کتلی بیا تللی ده. دا ستونزې ډېرې دي. دا په مختلفو انواع باندې تظاهر کوي. ځینې کسان مثلا وایي چې خلومې پاک نه شوله، لاړې ډېرې توکوي، دا هم یو ستونزه. ځینې کسان دي مثلا په جامې مینځي، خصوصا زنانه وکي جامې مینځي، جامې په تناب کې اواروي او بالاخره بیا راګرځي، څوک چې تیر شي ترې وایي دا جامې مردارې کړې، بیا کوي. ځینې کسان په مانځه کې هم دا رقم کارونه کوي. ځینې کسان باندې بوی احساس کوي، بیا فکر کوي چې بوی دا بوی ما وجود نه خرابوي، بیا به غسل کوي. ځینې کسان داسې احساس کوي چې ولا دا ګرد تیر شو دي ما په جامو باندې ولګېده، دا جامې ما ټول جامې بیرته بدلوي. دا په مختلفو انواعو باندې دا تظاهر کوي. دا یو ستونزه ده. د دې ستونزې لپاره درملنه شته. که چیرې ډېر په مفرد شکل باندې وي، نو درملنه تداوي کیږي، او که مفرد شکل نه وي، دغه شخص کولای شي، خصوصا دا کس ګوشتینه په تماس شوی ده، چې دا په خپلو کارونو کې لږ دقیق اوسي. هر کار چې کوي دقیق په هم وخت کې حاضر وي. فرض مثال که دروازه قلفوي، په همه وخت کې فکر باید وکړي چې ما دروازه قلف کړه، ځان سره تکرار هم کړي دغه دروازه مې واخیسته، قلف مې کړله، همدغه دې ځان مطمئن کړي. یعنی داسې نه شي چې په عین کار کې بل کار وکړي. کله چې په عین کار کې بل کار وکړي، مثلا فکر بل چیرته چا سره خبرې کوي او دروازه قلفوي، طبیعي ده نه ویریږي. دا یو اختلال دی، یو ستونزه ده. ولې که چیرې په افراطي شکل باندې وي، دا درملنه لري، دوا لري، تداوي کیږي. او که چیرې په عادي شکل باندې وي، کله کله هغه کیږي، نو درملنه دغه رقم ده چې ما تاسو ته وړاندې کړله. بل ذهني حافظه یې وښودله. د دې ستونزې بل د دې همدغه ستونزې تر څنګ دا ستونزه چې وایي طبیعي همدا رقم شته. خصوصا هغه کسان چې په ډپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته وي ناروغان، او یا هغه کسان ناروغان چې په انزایټي ډیسارډر یا د استرابي اختلال باندې اخته وي، دوی کې اختلال د تمرکز ډېر زیات وي. یعنی دوی تمرکز مختل شوی. کله چې تمرکز مختل شي، فکر تیت وي، نو فکر خپل ټولوي نشي، نو ځکه حافظه هم وایي دوی وایي چې ضعیف ده. اصلا دوی حافظه ضعیفه نه وي. ډېر داسې ځوانان د موږ ته راځي، ناروغان راځي، دوی وایي چې ډاکټر صاحب دما حافظه ضعیفه ده. ولې دوی حافظه ضعیفه کیږي؟ نه، ضعیفه نه وي، دوی فکر او تمرکز ضعیف ده. یعنی کوم کانسنټریشن چې دوی ورته وایي، دوی ضعیف ده. یعنی هغه کار کې تمرکز نه کوي، په عین کار کې بل کار کوي. فرض مثال، زه دا قلم اخلم او ترڅنګ بل چا سره خبرې هم کوم، دغه خبره ما ته کړی چې دا خبر دا کار باید وکړي، هغه خبر رانه یری، ځکه دی وخت کې ما بل عمل هم کړی ده. یعنی دوه عمله په یو وخت کې ذهن نسی اخیستی. همدغه علت ده چې دوی نه ویریږي او به دوی شکایت کوي د دې ستونزې نه چې د ما حافظه ضعیفه ده.
بله ډېر ښه. ډاکټر صاحب وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
زما نوم خورجانې پرید نومېږم، د جلال آباد ښار نه مې سره اړیکه نیولې.
فرید جلال آباد نه مهرباني وکي
ما ډاکټر سره تر اخره مریضه ویم زه خو خورجانی یو چې دې وخت مخکې وخت نه لګاله هغه راکې دی یو چې دې اوسچار مثلا پیسې ورکړم بیرو سره نه لري چې له ما 100 روپۍ ورکړي غواړم چې هغې نه پوښتنهکړم تا ته ما 100 روپۍ درکړي دي او یو خبر رانه چې یو خبره کوم پوه شوم اندس کښې ناست یم خبره هغه خبره کوي که نه بیرو ته کښې زما خبره بس لکه ځان سره مې ساتلي بیا چې هغې له غوږ ونیسم خبر رانه خپله هېرېږي او بیا هغې نه وروسته چې دی څه وخت مخکې مې د سر باندې ډېر درد لا سوچ په ډېر راتله چې څه به م لاستم سوچ په راتله خو سر درد شوم بیا ډاکټر ته لاړم او ډاکټر چې و بس کښېنوم کټ کښې داسې کاشو غونده کښې او شی و په دې ځنګلونو باندې ووهلم د خپو مې چې ټوپونه غونده کښې وکړ ټوپونه چې وکړه هماغه ټې ما لی بیا معینات د هغې را له ولیکړ خو ما لی څه ونه چې دا هغه در کې دی نه خو معینات هر څه را له وکړ او دوا را ته ولیکله او دوا راکړې زه دا دوا دې وخورې انشاءالله دې سره به ښه شي بیا به بیا را شي نو دوا مې اوس ډېر خلاصه ده نو اوس ډاکټر مې بیا چې لږ لږ درد کوي نو ډاکټر نه مې دا غلی دې په اړه لږ معلومات را کړي
حتمن حتمن ډاکټر صاحب ستاسې ستونزه ځان سره نوټ کړله تاسې ته به ځواب درکړي تاسې په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه فرید ورور تا درې څلور ستونزې ویلې یو یاداشت خبره دا چا له پیسې ورکوي دا طبیعي خبره ده موږ شرعي دین کښې همدغه شوی ده کله چا ته پیسې ورکوئ نو تاسې وایي ولیکئ نو متاسفانه ستونزه زموږ دا ده چې موږ یاداشت نه کوو په نوره نړۍ کښې هر څوک چې خپل کار کوي ورځنۍ ځان ته تقسیم اوقات یا سکیجول لري چې نن به زه کوم کارونه کوم له بده مرغه د موږ په ټولنه کښې تر اوسه پورې دا شی رایج نه ده خدای دې وکړه چې رواج شي ترڅو د وخت اهمیت باندې هم پوه شو او د خپلو کارونو په اهمیت هم پوه شو یعنې دا اسانه طریقه همدغه ده چې ته باید هر څه ولیکې ځان سره یاداشت کړې او که چیرې ته خپله لیک لوست نه شي کولی کولی شي چې بل چا ته دوکان تا سره بل څوک وي یا کوم بل دوست دي اوس الحمدلله د تعلیم کچه لوړه شوې ده کولی شي هغوی نه کومک او مرسته واخلئ تر څو دلته ولیکي دا خبره دویمه خبره ده چې حافظه دې وایي ضعیفه ده ځکه ته خپله وایه چې کله څو خبر راته کوي او زه ورسره خبره کوم نو ما نه خبره ویریږي دا ځکه ویریږي چې دا تمرکز ستونزه ده تمرکز کې یعنې ته په یوه خبره باندې تمرکز نه کوې ممکن یو چا سره خبرو کښې لګیې او بل چا ته دوکان سودا ورکوي یا څه شي پیروی نو دا ستونزه ده نو دا هم یوه ستونزه ده خو په عمومي صورت باندې دا کومه ستونزه یا رواني ناروغۍ نه ده د دې ټولو لپاره ځینې لارې دي چې باید ته مراعت کړې مثلا د پیسو ورکولو لپاره ته کولی شي یاداشت وکړې بل چا سره چې خبرې کوي باید د هغې خبرې مکملې واورې کله چې د هغې خبرې خلاص شوې ته خبره باید وکړي دا هغه اصول او قوانین دي چې تر اوسه موږ تاسو مراعت کړی نه دي کله چې دغه قوانین او اصول مراعت نه کړو د ستونزو نه مواجه کېږو بل سوچ پاکړه تاسو ویلې سوچ دې مشخص ده که څه ډول سوچ کوې طبیعي خبره ده د موږ تاسو افغانستان دغه څلور لسیزه جګړه موږ په سوچونو بلد کړي یو واقعیت ځکه هر چېرته هر مصیبتونه او آفتونه دي مختلف سوچونه موږ ته راځي حتما موږ تاسې کورنۍ هر یو غړی ممکن قربانی شوی دی د جګړې قربانی وي دا سوچونه شته په عمومي صورت باندې کوم ډاکټر سي تاسې ته کوم هغه معاینه اجرا کړې ده چې پښې دې وهلي دي او بیا هغه الوتې دي هغه کوم مشکل نه ده هغه نارمل حالات ده هغه ریفلکسونه یې تا کتلي دي د پښو لپاره هغه څه ستونزه نه ده تشویش وړ خبره نه ده په عمومي صورت باندې بیا هم تاسو ته زه دا وړاندیز کوم چې هر کار چې کوې په درسته طریقه یې وکړه هر څه یاداشت کوه او د خلکو نه خبرې اوره او خپلې خبرې کوه نو دا ستونزه به دې حل شي انشاءالله
د سر درد په اړه
سردردي عمومي صورت باندې موږ تقریبا سردردي مختلف انواع لرو خو کوم شایع سردردنه چې دي په انسانانو کې خصوصا یو سردردي د نیم سری ورته وایي چې هغه ډېره زیات ده چې هغه ته او ورسره بل سردردي ټینشن هډک ورته وایي چې تنشي سردردي ورته وایي او همدارنګه کلسر هډک یو بل سردردي ده خو د ده ورور لکه څنګه چې مخکې هم ویلی چې د ما یاداشت ضعیفه ده او ډېر مصروف یمه ذهن کله چې ذهن زیات مصروف شي په هر څه کې مصروف شي چا سره خبرې کوي چا سره معامله لري نو د ذهن د زیات مصروفیت له وجې نه سر ستړی کېږي همدغه علت ده چې به د سر درد کوي خصوصا د سر درد د ټول سر درد کوي او زیات درد انتقالیږي غاړې ته او د چرت خواته درد کوي نو ممکن د دې سردردي هم د همدې علت نه وي
بلې و هیله ده فرید وروره چې تاسې به د خپلې پوښتنې ځواب اخیستې وي او ستونزه به مو حل شي انشاءالله ور به شو بل اورېدونکو ته چې دی څوک دی او د کوم ځینه یې اړیکه نیولې السلام علیکم
بلې السلام علیکم جبار خیر خور تا ته سلام او ډاکټر ته سلامونه کوم وطن دوست یم له پروان نه
وعلیکم السلام وطن دوست له پروانه په خیر راغلې
مننه خیر اسې
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
زما له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه وه چې مونږ دلته یو کاکا دی چې دی تللی و ایران ته. ایران نه چې کله بېرته راغی ده اوس خپله رواني تکلیف پیدا کړی دی، هېڅ سره مینه نه لري او خپله کار ته مراجعه نه کوي، کار نه ترسره کوي او قرار په کور کې ناست دی، شپې له کوره وځي.
ڈاکٹر
صاحب محترم عمر
خوب لری نه
خوب نه لری کور وزی
لکور
وزی کور کې میچ تر نخل آئے سر نخل ریواز همیشه گوشه نشین ده.
آها ډیر ښه، سمه ده وطن دوست صاحب. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه وطن دوست صاحب، د کومې ستونزې پکله چې تاسو کاکا یې لري؟ طبیعي خبره ده چې ایران کې وخت تیر کړی، ممکن په ستونزو کې وخت تیر کړی او عمر یې هم د دې کېدای شي چې دغو ناروغیو ته دا مساعد وي. په رواني ستونزو کې ممکن دا خو تاسو څو علامې وښودلې، دوه ستونزې کېدای شي دا امکان ولري که چیرې دا یو ډاکټر ته متخصص ته بوزي او هغه ته دا ستونزې ووایي، بهتره به وي چې تر څو ډاکټر تشخیص کړي. زه فکر کوم چې ممکن دا په دوو ستونزو دغه دوه ستونزو باندې اخته، یا هم ژور خفګانی یا بل ستونزه ده په نوم دی د ځوانۍ لیونتوب یا بل تکلیف ده چې په نوم دی سکیزوفرینیا ورته وایو. خو په هر صورت باندې د هغه ډاکټر کولای شي تر څو د دې ستونزې واوري او حالت یې وګوري. کله چې یو شخص په وجود کې منفي تغیرات پیدا شي، یعنی په خوا مثبت تغیرات اوس منفي تغیرات، په خوا خپل ماشومان سره مینه خودله، کورنۍ سره مینه خودله اوس نه ښیي، په خوا مثلا خپل ځان ته توجه کوله، ویښتانه درست جوړوله، په خپل وخت حمام کوه، غسل کوه، خپل نظافت ته توجه کوله اوس نه کوي، په خوا داسې یعنی فکر کاوه چې ټولنې سره باید یو ځای اوس د ټولنې ترد ځان ښیي، تنا ځان ښیي، تنایي احساسوي، او یا هم ممکن په ځینو کسانو باندې دا بدګماني او شک وکړي، او یا هم دا سوچ وکړي چې ځان سره خبرې وکړي یا ځان سره وخاندي. دا کېدای شي په دغه معیار کې په دغه ناروغي اخته وي چې ما مخکې وړاندې کړله، او یا هم ممکن که چیرې بېخوبي ډېره زیاته وي او د بېخوبي تر څنګ تنایي احساس کوي او خفهوي، ټولنې سره خبرې ډېرې نه کوي، یعنی اجتماع کې ګډون نه کوي، او یا هم ناراحت وي، انرژي کمه وي، بی علاقه وي، اعتماد په نفس ضعیف وي، نا امیده وي، نو ممکن په ژور خفګان اخته وي. خو بیا هم هماغه ترازو معیارونو ترازو چې کله ناروغ دغه کس یو رواني روغتیا ډاکټر ته بوزي تر څو د هغه ستونزې ټولې وارزوي چې په کوم معیار کې او د کومې ستونزې او د کوم رواني اختلال په معیار کې راځي، تر څو د همغه رواني ستونزې په مطابق درملنه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د رواني ناروغیو یادونه وکړه چې ډېر ډولونه لري، د رواني ناروغیو ټول ډولونه باید په دوا سره تداوي شي کنه؟
د په عمومي صورت باندې رواني ناروغي په هم د اشخاصو په لحاظ فرق کوي، هم د عمر په لحاظ فرق کوي، هم د جنس په لحاظ فرق کوي. ډېر زیات رواني ناروغي دي چې په شیوع په زنانو کې نسبت نارینه وو ته زیات، ډېر داسې ناروغي دي چې په د ځینو ناروغیو شیوع په زیات عمر کسانو کې ډېر وي نسبت ځوانانو ته. ځینې داسې مشخص ناروغي دي چې ځوانان پرې اخته کېږي، او ځینې داسې مشخص ناروغي دي چې کوچنیان یا اطفال پرې اخته کېږي. یعنی رواني ناروغي د شخص عمر پورې، د شخص حالت پورې، او د شخص جنسیت پورې اړیکه لري. یعنی موږ نشو ویلای چې مثلا ټول ناروغي په یو شخص کې ممکن په یو عمر کې راکېدای شي، زیات ناروغي د حالت سره فرق کوي. نو په همدغه اساس باندې رواني ناروغي دوه قسمه درملنه لري، یو ډول درملنه دوايي درملنه ده، او یو ډول سایکوتراپی یا اروایی یا په حساب روان درمانی شو دی، یعنی رواني تداوی ده. د روانشناس په واسطه، د خبرو په واسطه، د مشورو په واسطه باندې شخص کولای شي تر څو هغه راهنمایي واوري، او هغه کوم سیشنونه چې دوی ته نیسي د هغه په اساس باندې ناروغ تطبیق کړي، او هغه خپل ځان کې عملی کی، بالاخره کولای شي چې تر څو د ناروغۍ نه نجات پیدا کی او ستونزې حل شي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت کم پاتې دی، که په لنډو کې دا راته ووایاست چې کوم کسان چې په دغه ناروغیو باندې اخته دي باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
ټول رواني موضوع او مثال به دا وایم ګران اوریدونکو ته چې رواني ستونزې عام خلک ورته ناروغي وایي. من حیث د جسمی ناروغي غوندي باید فکر وشي. غټ ستونزه همدا ده چې رواني ستونزو ته موږ ستونزه یا تکلیف یا ناروغۍ نه وایو. همدغه علت دی چې رواني ناروغان په کلونو کلونو له دې ناروغۍ نه کړیږي، ولې مراجعه نه کوي ډاکټر ته؟ یو دا خبره. دویمه خبره دا ده چې رواني ناروغۍ کوم شرم نه ده، باید عاجل ډاکټر ته مراجعه وکړي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې رواني ناروغ سره باید د ناروغ په طور باندې تعامل وشي، نه دا چې بس له ټولنې نه ترد شي او ټولنې نه وسړل شي تر څو هغه هم مایوسه کیږي او بالاخره درملنه هم نه کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې نن رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو په مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.